آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته خراغلست. په پلازمینه کابل کې د دوشنبه پورز په یو هوټل کې 14 وشو چې پړې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه ومنله. په دې 14 کې د یو چینایي وګړي په ګډون وطن وشل شول او په شاوخوا شلو ټپیانو کې هم د یو چینایي وګړي د سخت ټپي کېدو خبر ورکړل شو. د طالبانو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران پر ایکس شبکې په یو بیان کې وویل دا 14 مازیګر مهال د شهرناو په ګلفروشي کوڅه کې د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې وشو چې د ایوب په نوم یو مسلمان چینایي او شپږ نور افغانان پکې وژل شول. په پیښه کې د هغه په وینا یو شمیر نور کسان هم ټپیان شوي، خو هغه دقیق شمیر ونه خوت. ښاغلی زدران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول 14 وه. د اسلامي دولت دلې خراسان څنګه له دې مخکې په کابل کې د 2022 کال د دسمبر په 12مه د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل د خونړي برید پړه هم منلې و. د ډلې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورسته په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. په کابل کې د چین سفارت له 14 وروسته یو خبرتیا خبره کړه او یو ځل بیا له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتی ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. په خبرتیا کې ویل شوی چې په افغانستان کې اوسنۍ امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې د محل په افغانستان کې میشت دي سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعت کړي. د دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 16مه د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې هم درې چینایي وګړي وژل شوي وو او یو بل ټپي شوی وو. او وروسته د نومبر په 13مه په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې چینایي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په نننی پروګرام کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. په خبرونه کې را سره میلمانه دي په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د پرزیدل جمهوری نظام د وسلوال پوځ ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری. شینواری صاحب، لمړی تاسو ته درځم. ډیره موده په افغانستان کې حمله نه وي، مخصوصا د داعش حمله او طالبانو هم لکه څنګه چې موږ ولیدل په خبرونو کې راغلل پر داعش ډلې ځپون کې گزارنه وکړل. اوس څه شی بدل شوي، څه پېښ شوي چې دا ډله بیا وتوانېده چې برید وکړي؟
سلام پتاسو تکل صاحب او قدرمنو اوریدونکو او معزز ملګرو، تاسو وګورئ چې طالبان مننه خیر او سلامات شيږي. تاسو وګورئ دلته باس لدی دا چې کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي د داعش د منځورو په کله باندې دا یو غیر واقعي ادعا ده. د دې خاطر چې داعش ورځ تر بلې پراخیږي، غښتلی کیږي، د دې په ځای چې هغه تضعیف شي. د داعش په پیژندلو کې طالبان ستونزې لري. د طالبان خپله مختلف کچې غړي د طالبانو د داعش د ایدیولوژۍ نه متاثره دي او حتی هغه افراد او اشخاص د طالبانو په منځ کې چې د طالبان د ناخوښي لري هغوی عملا د داعش سره اوس په همکارۍ باندې بوخت دي. تاسو وګورئ کوم عملیات چې د 2018 کال نه راپدې خو باندې داعش کړی دي، ډیر پلان شوی او هغه اهداف د خپل عملیاتو لاندې راوستي چې دوی د پاره لومړیتوب درلود. دا غینه په غیر په 2018 کال کې چې کله داعش تر دې زمينه مساعده شو چې دوی نور هم پراخ شي، دوی خپل ستراتیژي د القاعده غوندې بدل کړل، نو خپل ځان د طالبانو په منځ کې مدغم کړ. د طالبان د پاره د دوی پیژندګلوي لومړی سر کې ډیر ستونزمن
کار. مګر شینواره صاحب عملاً د حقیقت په میدان کې خو مونږ وینو چې طالبان او بخې داعش ډله د ډېرې مودې لپاره ونه توانې د افغانستان کې حمله وکړي. دا حمله هم له ډېرې زیاتې مودې وروسته شوې ده.
تاسو وګورئ د خلیل قانی سره د چاغه د طالبان د خپلمنځي شخړو قرباني ولې عملیات داعش تر سره کړل ولې زمينه ورته د ځینې طالبان د خوانه مسایت شوه په قندهار کې کوم عملیات چې تر سره کړل په بلخشان چې کوم عملیات تر سره کړل په مزار کې چې کوم عملیات تر سره کړل دوه هغه عملیاتي پیاوړتیا او ظرفیت لې او په هاني ترتیب باندې دوی نه غواړي چې ډېر په هغه عملیاتو کې ځان بوخت کې چې دوی ښکاره شي دوی غواړي چې د پوښښ لاندې خپل فعالیتونه تر سره کړي په دې چې دوی لپاره نور ستراتیژیک اهداف د سیمې هیوادونو کې او د سیمې لری هیوادونو کې هغه د دوی لپاره مهم دي فقط د اوس لپاره دوی په هغه ځایونو باندې بریدونه کوي یا عملیات تر سره کوي چې هغه ته دوی لومړیتوب ورکړي او د هغه تر څنګ دوی خپل جنگلوي تداوخي چې دوی په عملاً په صحنه کې حضور لري ولی د داعش پیژندل د طالبان لپاره ستونزمن کار دی په عین ترتیب د مسلکي او تخصصي لحاظه د طالبانو دغه ورکیا هم لري چې د داعش غواخونه یا ستراتیژي وڅېړي چې دغه په بنسټ باندې دوی تدابیر ورته ونیسي ولی کوم چې ته پاملرنه وکړو که چېرته طالبان واقعا دیتا هوډمن وسی چې د داعش په مقابل کې مبارزه وکړي او په چټک ډول باندې د دوی د منډلو لپاره ځینې چارې تر سره کړي نو هغه دا ده چې دوی باید په کور دننه په افغانستان کې د هغه بنسټونو نه او د هغه بشري ظرفیتونو نه ګټه پورته کړي چې په دې برخه کې پوره تجربه لري او په دې برخه کې پوره کړنې په جمهوریت کې کړې وي او که چېرته موږ یو ټکی بلند یادونه وړ دی کوم چېرته د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ اوس د داعش غواخونه پرتلکونه د داعش لپاره اوس دوی فرصتونه او لوی چانسونه په لاس ورغلي او د دې نه دوی پوره ګټه پورته کوي او د جمهوریت په وخت کې خوشبختانه چې په افغانستان کې د داعش خراسان فعالیتونه تر 15% پورې کچه راټیټه شوی او په سر کې چې دوی کله خپل هغه پراختیایي عملیات په افغانستان کې پیل کړل د شرقي زون د استقامت نه دوی تقریبا 80% په افغانستان کې وده کړې وه.
مننه وړاندې په خبرونه کې به شنواره صاحب تاسو لطفاً دې سوال ته هم ځواب ووایي چې د جمهوریت په کلونو کې مخصوصا په روسي او دودري کلونو کې تر سقوط پورې د داعش ډلې حملې ډېرې زیاتې شوې ولې د موضوع ته ورسره راځو اوس اتمر صاحب سره خبرې پیلوم اتمر صاحب خبرونه ته خره خلاص د داعش ډلې حملې فکر کوي یوازې د چینایانو پر مرکزونو یا د چینایانو پر ګټو او اهدافو متمرکز دي او ک دوی مهمه نه ده ورته د هدف د طالبانو د نظام کمزوري کول دي او هر څوک چې په مخه ورزي حمله پکوي
مننه تاسو جناب شینواری صاحب ته اوریدونکو ته سلامونه ونی کیله د داعش دا بریټ دا خو د چې داعش اوسم کولای شي چې کوم اهداف چې دوی ټاکي هغه اهداف ته دوی ورسیږي یعنی دا د طالبان هغه دا ضعیفوي چې طالبان وایي چې د دوی په کنټرول کې ټول افغانستان دی او هیڅوک نشي کولای چې دلته د دوی پر ضد کوم اقدام وکړي بله خبره دا ده چې خپل داعش سازماندهی د داعش د هغو قوتونو لخوا نه ځای چې هغوی هم د مالي له لحاظه او هم د امکاناتو له لحاظه ډېر بډای دي په اصطلاح دلته او په ضمن کې لکه چې شینواری صاحب ویلي سلفیان داعشیان یا مثلا طالبان دوی په مجموع کې د یو ډلې مختلف ورژنونه مختلف ډلې دي یعنی د دې تصفیه کول او بیلول دا ډېر مشکل کار دی غیر د دې نه چې دوی خپله یو بل سره وپېژني یعنې د بهر نه د دوی بیلول د فکري لحاظه دا اسانه کار نه دی
او بخې اتمر صاحب فکري لحاظه خو یو خبره ده مګر عملا د امنیت په ډګر کې که تاسو ورته وګورئ په وروستیو څو کلونو کې طالبانو ډېر اسانه دی داعشیانو مرکزونه وځپل او د هغو پر ضد عملیات وکړل د خبره څومره دقیقه ده چې د طالبانو د لیکو بلول داعشیانو نه یو سخت خبره ده په داسې حال کې چې هغو عملا ثابته کړه چې په ډیرو برخو کې د داعش مرکزونه لمنځه وړي دي او حتی دوی دا ادعا لري چې مونږ داعش ډله په افغانستان کې بالکل لمینځه وړې ده.
ګوري دا استخباراتي ډلې دي، دا داسې د تیوریکي فلسفې پر اساس هم نه دي چې زه تاسو ته وایم. که د تیوریکي فلسفې پر اساس وای، دغه نورې ډلې چې په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله جنګېدلې، اوس تاسې ګوري چې د فلسفې له لحاظه دوی هېڅ شی نه دي، هېڅ بې معنا دغسې هم شی دی. دغه ټولې ډلې چې تاسې وګوري، اوس هم دوی استخباراتي ډله ده، که طالب دی، که داعش دی، که دغه نورې دي، دوی خپل اهداف، هغه برنامه یا هغه پروګرام چې د دوی د هغه قوتونو لخوا نه چې دوی ته ورکول کېږي، دوی هغه تعقیبوي. او دا د سیمې د سیاستونو یا د سیمې د جیوپولیټیک خبره ده، یعنې دا یوازې اسلامی فکر باندې ولاړ نه دی، دا ډېر اتیا فیصده دا استخبارات دي. او اوس هم که تاسې وګورئ، د چین اتباع په افغانستان کې یا مثلا حتی په تاجکستان کې دوی باندې بریدونه کېږي او دوی وژل کېږي. او دلته تاسې وګورئ چې چین څه ګټه لري په افغانستان کې. د چین سرمایه‌ګذاري دی، د چین پروژې دي په افغانستان کې، په پاکستان کې. او هغه هېوادونه چې د دغه توصیې یا د دغه سیاستونو مخالف دي، هغوی نه غواړي چې چین دومره برلاسی، یعنې د چین دپاره سرخوږی پیدا کړي. دوی اوس هم چینان په افغانستان کې په پروژو باندې، په تیلو باندې مثلا، په معدنونو باندې، همدغسې په نور واړو پروژو باندې دوی سرمایه‌ګذاري کړی. او دغه رقیب هېوادونه کوم چې اوس د پردې تر شا سړی مختلف قوتونه ګوري، یعنې داسې حکم نشي کولی چې یوازې دغه قوت دی. دلته هم سیاسی مسائل دي، هم تیوریکي مسائل دي. خپله داعش د تیوري له حیثه ځینې عربي هېوادونه دي چې دوی ته پیسې ورکوي، دغه امکانات ورکوي. او هغه هېوادونه د مادي لحاظه ډېر قوي هېوادونه دي. نو کله چې پیسې تاسې دغسې خلکو ته ورکوي او د هغوی نه غوښتنه وکوي، هغوی تاسې ته هر کار کوي، ځکه د هغوی هغه فکري جوړښت هم دومره قوي نه دی چې دوی خپل په تیوري باندې دومره متحد واوسي، بلکې دوی په مخه استخباراتي مسایلو باندې، په هغه کوم چې دوی ته پروژې ورکول کېږي، په هغه باندې دوی د تمرکز ډېر دی. خو زه داسې فکر کوم چې په دغه برید کې یو خو د طالبانو دغه ادعا چلین شو چې دوی وایي چې مونږ هېڅ امنیت زمونږ تر کنټرول لاندې دی. یعنې تاسې ولیدل چې د شهرناو په ګلفولوشي کې دوی وکشي کولی چې دغه برید تر سره کېنه، معنا دا چې دغه ادعا ناقص دی. بل خبره دا دی چې چین ته هم یو نوع غیر مستقیم یو اخطار و، چې مونږ کولی شو چې ستاسې کسان دننه په افغانستان کې یا د چین نه بهر تر برید لاندې ونیسو. بل خبره دا دی چې که مونږ د بل زاویې نه وګورو، دا هم امکان لري، ځکه چې د دې ایوب دا کوم چې چینایي وګړی وژل شوی، د دې جنازه طالبانو وکړ، یعنې په دې معنا چې دا مسلمان و او دا ایغور و او دا طالبان سره نږدې و. داسې هم احتمالات لري چې استخبارات د چین، ځکه چې هغوی خو طالبانو سره هم چې نږدې دي، د یو هدف دا دی چې دوی د ایغور حرکتونه دننه په افغانستان کې تر خپل نظر لاندې وساتي. دا امکان هم لري نه دی چې مونږ داسې فکر وکړو چې دغه برید به احتمالا د چین د استخباراتو کوم پروژه یې او هغه ترسره شوی. نو دا سل په سلو کې سړی اوس ویلی نه شي، لیکن هغه فرضیې ډېر زیاتې دي په دغه برخه کې.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. شینواری صاحب، یو ځل بیا تاسو ته راځم. د اتمر صاحب یو احتمال دا هم نه ردوي، یعنی فقط یو احتمال دی، زه په خبره پوه شولم چې دا کار چین پخپل کړی وي په دې خاطر چې دا وجل شوی یو تن هم چې نوم یې یاد شو دلته دا مسلمان دی نو دا امکان څومره شته یو په میلیون کې یا یو په لس زره کې یا یو په زرو یو په سلو یو په لسو کې شته چې چین دې مثلا په افغانستان کې داسې یو اقدام وکړي؟
په خیر وایسې زه د اکبر صاحب د خبرو په تایید باندې یو څه غواړم چې په دې اکله باندې ستاسو د پښتنې پاک له باندې مشخصا اضافه کړم. ګورې لکه څنګه چې اکبر صاحب وویل دغه استخباراتي لوبې دومره جوړي او دومره محرمي او دومره مخفي چې اټکل درسته دی د اټکل په کچه به موږ داسې یو اټکل وړاندې کو یا داسې تحلیل وړاندې کو، ولې دا چې موږ واقعا داسې یو ځای ته ورسیږو چې وشو کولای چې زموږ قناعت حاصل شي چې داسې یو کړه یو استخباراتي سرویس په مخامخ ډول باندې ترسره کړي دا به ستونزمن وي، ولې د ځینې خوځښتونو لپاره د ځینې اهدافو لپاره او د ځینې جیوپولیټیک مسایلو لپاره شک نشو کولای. په دې چې موږ وګورو څنګه په دغه یو پرمختللې نړۍ کې په دغه یو پرمختللې ټکنالوژي کې په دغه یو پرمختللې استخباراتو کې په دغه یو پرمختللې پوزونو کې بیا هم ترستی ډلې ټپلې دغه واک او ځواک لري چې دوی داسې کړنې ترسره کړي. نو دغه پښتني دي چې دا په ډېر اکاډمیکو استخباراتي مباحثو کې هم مطرح کیږي، ولی دا چې د دې هغه زموږ تاسو په استلا سرنخ پیدا کو یا موږ په دې قناعت او پی یا یقیني شو دا بس تنظیمه نه چې موږ دې ته مطلب جواب وړاندې کو او اتمر صاحب هم دا بس انداز څرګند ک په ټوله کې تاسو ګوري دغه د تروریزم په وسنی اثر کې یا په تیرو وختو کې دغه یو روخانه او واحد تعریف نه وړاندې شوې دغه خپل پښتني رامن تکي دویم تکي دغه د چپټورزم کې خو بد تورستان رنگول د خپل یو بل فرصت دی چې تورستان ته ورکی، ولی مونږ چې کله په تورستي کړلو او تحرکاتو باندې چړنه کو او کتنه کو مونږ دې پایلې تر صحیح چې تورستي ډلې ټولې دې دې کله هازه د یو چتر لاندې دي او د یو هدف لپاره دو کرنټر سره کی او د دوی ترمنځ یو ایدئولوژیکي توافق او تفاهم موجود ده، مداغت پنسټ دوی ځان د پر ډیر فرصتونه رامنځته کړی دي او په عیني ترتیب باندې زیاتره هیوادونه او سیاسيون د دوی نه متاثر دي د دې په خاطر چې د اغوی لنمحاله ګټې د خطر سره مخامخ نشي.
کوم سیاسيون او به کوم سیاسيون کوم سیاسيون ته مو اشاره ده شنوارسه؟
موږ اشاره په مجموع کې د ټولو هیوادونو سیاسي نتم اشاره ده.
هغه استخباراتي کړي چې اتمر سی یادونه کوي هغه خي
نه موږ هدف هغه سیاسي چې په حکومتونو کې په واک کې هغه د خپل لنمحاله ګټو لپاره د خپل لنمحاله اهدافو لپاره او د خپل لنمحاله لاسته راوړلو لپاره دي تړکیږي چې تروریستانو ته باج ورکي او فرصت ورکي ترڅو د هغه د عملیاتو نه مسؤول
وساتل شي. مخکې تاسو یادونه وکړه شنواره صاحب چې طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې د داعش ډلې مخه ونیسي او تاسو هتا وړاندیز وکاو چې دوی باید د جمهوریت د محل له امکاناتو او ورتیاو کار واخلي. دا عملا څنګه ممکن دی چې مثلا تصور کوي چې د ملي امنیت د اداري او پخوانی مامور یا د دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت یا پخوانی مامور چارواکی یا په کارپو متخصص ورشي او له طالبانو سره همکاري وکړي د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لوغونه مرسته وغوړي د سیاو کار په دا اوسنیو شرایطو کې ممکن دی؟
په خیر وي چې فصل دا په خپل داسو بیا هم تکرار کړي چې زما منظور الته دا و چې ته طالبان واقعا دغه هوټ لري نو دا وی د فار ډیری کورنۍ ستونزې پرتی دي چې هغه باید حل کړي. تر تروریزم سره او د داعش سره واقعا په مبارزه باندې دو هوټ لري او په دې باندې دوی متقاعد شي چې د دوی د نجات لار او د افغانستان د نجات لار داګه دا چې دوی دغه کړنې ترسره کړي. دلته باس د مشروعیت را منځکیږي، دلته باس د نظام را مطرحیږي، دلته باس د ولس د غوښتنو را مطرحیږي. ما منظور دا نه و، ما چې یعنی که چې منظور دا و چې طالبان واقعا دغه هوډ لري او دغه ذهنیت دوی کې چې د تروریزم سره او په ځانګړي ډول د داعش پراسان سره دوی مبارزه وکړي، دوی باید په کور دننه کمی نیمګړتیاوې چې دي هغه ډکې کړي، د هغې نه وروسته دا فرصت مساعدېږي چې هغه ظرفیتونه چې واقعا په دې برخه کې تخصص لري، تجربه لري او عمل لري، په ځانګړو عملیاتو کې ونډې درلودلې، د هغوی نه ګټه پورته کېدلی شي. ولې هلته ملي مشارکت مهم ده، هلته مشروعیت د نظام مهم ده. موږ تر اوسه پورې د طالب دپاره کوم دینی مشروعیت او کوم قانوني مشروعیت نه دی ورکړی او نه لري. نو دا د دوی خپلمندي ستونزه ده چې اول خپله دوی باید کچېرته دوی دغه حالت ته دوام ورکړي، دا معنی لري چې دوی د تروریستي ایدیالوژۍ یوه برخه ده. په دې چې د تروریستي ایدیالوژۍ د کړنو یوه برخه دغه ده چې یو ولس ته په فقر کې او په بېسوادۍ کې وساته تر څو ستا دپاره د ښه پرمختګ زمینه مساعده شي. نو په دې بنسټ باندې من داسې وایو چې طالبان واقعا کومې هوکړې چې کړي دي، کوم هوکړې چې کړي دي د نړیوالو سره په ځانګړي ډول د امریکې د متحده ایالاتو سره، نو هغې ته اوزمن کې چېرته پاتې کېږي او غواړي چې واقعا د تروریستي ډلو نه دوی هم راووزي، د متاثریت نه هم راووزي او دوی خپله هم سپین شي، نو په هغې دپاره نورې ډېرې کړنې چې هغه ترسره کړي، د هغې نه وروسته د دې امکان او فرصت مساعدېدای شي چې د هغه ظرفیتونو نه چې واقعا د تروریزم سره په مبارزه کې تخصص لري او تجربه لري د هغې نه ګټه پورته شي. ولې متاسفانه په تېرو څلورو کلو کې څه کم پنځه کلو کې د طالبانو کړنې چې موږ د ارزونې لاندې نیولې دي پایلې ته رسېدلي چې طالبان تر اوسه پورې کوم بودونه چې کړي دي د هغې بودونه د پرې کېدو دپاره هم کوم هوډ نه لري او د راتلونکي دپاره هم دوی داسې کړنلارې نه دي وړاندې کړي چې هغې باندې زموږ د ولس اعتماد یا باور ترلاسه کړي. او په عین ترتیب باندې متاسفانه بدبختانه چې کومې کړنو باندې چې دوی اوس ټینګار کوي دا زموږ د هېواد دپاره یوه د یو بلې بدبختۍ او بل ناورین زیږنده کېدای شي.
مننه اتمر صاحب، تاسو تر ازمه خو خغلی شینواری خو دا خبر رد کړه او په مشروط ډول یو ویلې چې ک دغه شرایط برابر شي یا طالبان مشروعیت ترلاسه کړي، نو کولای شي چې د پخوانی جمهوریت نظام د پرزیدلی جمهوریت نظام متخصص کارکونکو راشي او له دوی سره په دې چاره کې مرسته وکړي، یعنی د داعش ډلې پرزید د مبارزې په چاره کې. مګر له یو بل نظر کې ورته وګورئ، طالبان اوس د افغانستان پر ټوله خاوره تقریبا واکمن دي، هلته خلک تګ راتګ کوي، ځي راځي. البته ستونزې بې له شکه شته، د بشري حقونو سرغړونې شته، د افغانستان د ملي اردو او د پخواني پوځ د سرتیرو د وژل کېدو یا د ځورونو په اړه هم راپورونه ورکول کیږي. مګر له بلې خوا تاسو په افغانستان کې یو حکومت لري چې تقریبا ټول قلمرو په ولکه کې دی، نو د دغه هیواد د ساتنې لپاره هم فکر کوي چې د جمهوریت د محل د متخصصانو له ځواک او توان نه یا مسلکي تخصص نه استفاده ناممکنه ده؟ بیا هم
موري اصلا خو تصور داسې و چې طالبان کله چې واکمن شول دوی باید خپل فکر داسې جوړ کړی وای چې هر افغان په خپل وطن کې په خپل هیواد کې د اوسېدو او د کار حق لري. یعنی که دغه فکر طالبان سره سم پیدا شي د دوی واکمني به زه فکر کوم چې ډېر دوامداره په هغه خلکو باندې ولاړي، خلک به د دغه حکومت پلوي کوي. لیکن متاسفانه چې دغه کار نه شو. طالبان په دې فکر کې دي یا په همدغه طرز فکر کې دي چې دوی د خپلې فلسفې پیروان دي. دوی هغه مشروعیت هم د خلکو نه نه غواړي او نه ورته محتاج دي، نه مشروعیت د نړیواله نه نه غواړي نه ورته محتاج دي، بلکې که داسې فکر وکړو د بلې زاویې نه د طالبانو، ما داسې فکر نه کوه والله کې، ما داسې فکر کوه چې طالبان به دغسې یو حکومت راولي په افغانستان کې چې هغه ملي حکومت وي او هغه کې هر افغان ځان وګوري. ځکه دغه څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه پوره داس هر افغان ته ورکړی چې هغه باید که واک وي څه رقم حکومت داري وکړي. متاسفانه چې دغه هیلې ناهیلی شوی. یعنی اغا امیدینا چه خلق دلو دل و راست در بلی دوی تاسو گوری خپل تشدد به خلق بانده دیره ای. اغا دپس زیاده ای. او دلتا دایی چه خلق صرف اغا وقت دپاره دوی اطاعت که ای کم چه ده فشار به دوی بانده. او دوی پا دی خبری بانده پیگی زکر دوی و راست در بلی خپل فشار به خلق بانده. دوی پا شخصی حریم باندی، دوی پا شخصی کارونو باندی، حتی دوی کورونو باندی و پا نورو شخصی وسائل باندی دوی وارده ای.
ده پخوانی پاوز، ده پخوانی وصلوالو زواکونو پرغرو هم؟
یقیناً تازه وگوری وشل کیگی، ده کورنه استل کیگی، آقا کسان چه ده بحر نبیرت و گرزی دلی دی، تازه خو مدبوعت که هسته پا میاش که دو دره حادثی تلور یا پینزا حادثی هم دسی دی چه.
اما پا این حال که اتمر سب، پا کابل که پا افغانستان که پا ولایتونو که ده پخوانی وصلوال پاوز یو شمیر پوځیان منصبداران حتی د جنرالانو تر سویې پورې شته. د اوسم په افغانستان کې دننه شته
تاسو خو کرځای سره شته. د کرځای هغه سړی و چې د امریکا په طیاره کې راغی. کرځای خو دولس کاله رئیس جمهور همدغه طالبان په وخت کې د کرځي حکومت او دغه اردو په دې طالبانو عملیات نه کوو. ولې کرځي ته څه نه وایي؟ ولې دغه نوم ته څه نه وایي؟ البته دلته خو یا هم هغه خبره ده چې د دوی اړیکې او ارتباطات یعنی زموږ هدف دا چې عام خلک عام ولس که ټول فوځیان همدغسې وي لکه چې دا نور دي تاسو چې یاد کې جنرال صاحب دي مشکل نشته. همدغسې ملکي کسان دي چې راشي خپل وطن دی خپل کاروبار دی خپل مثلا وظیفه دی دا خو هېڅ مشکل نه دی. دا خو ښه خبره ده مونږ په دې باندې خوشحاله کېږو لیکن متاسفانه دغه نه دی. او محدود کسان چې دي لکه اوس وزیران شته دي پخواني وزیران په کابل کې ناست دي د دوی اړیکې چې تاسو وګورئ دوی د اوس نه اړیکې طالبانو سره نه لري خو د دوی عکسونه تاسو لیدلی دی چې زه یې نوم نه اخلم. تاسو دا ټول لیدلی دی چې دوی ملا برادر سره عکس نیولی مثلا ستانکي سره عکسونه دي خو د دوی ارتباطات د پخونه وو. نو ځکه دوی اوس کابل کې ناست دي خو افغانستان کې هم دي. زما هدف دا دی چې عمومي په ټول افغانستان کې دغه سیاست یا دغه پالیسي باید وایي چې متاسفانه نه دی ځکه چې طالبان حکومت نه دی. طالبان یو فلسفه ده یو فکر ده افراطیت ده په اسلام کې. ډېر کسان داسې وایي چې اسلام کې افراطیت نشته تا معتدل اسلام هم نشته ټول اسلام یو رقم دي. زه دا وایم چې نه داسې نه دی. دا یو فلسفه ده چې که تاسو دې ریښې وګورئ چې نولسمې پېړۍ نه راشوره سوی دا یو فکري روان ده یو فکري جریان دی دغه اسلام کې رامنځته شوی او دا افراطیت دی. او دوی هېڅ نوه تعامل ته غاړه نه ږدي. فقط د دوی ایدیولوژي د دوی فکر همغه محدود فکر چې متاسفانه هغه د اسلام سره هم اړخ نه لګي. که تاسو د اسلام قوانین او اصول صحیح وګورئ هغه کې دغه افراطیت چې دوی نه یوازې په افغانستان کې په ډېرو نورو ځایونو کې په فلسطین کې تاسو دا ګورئ په عربي هیوادونو کې دا ګورئ. دا یو لوی بنسټ لري یو فلسفه لري چې په هغه باندې دوی ټول معتقد دي.
ډېره زیاته مننه. زموږ بحث دوام لري. تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ راډیو اورئ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ یو اوریدونکو لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي د دوی خبرې به واورو. کېدای شي چې پښتنه هم ولري یا نظر لري اوس به معلومه شي چې څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ د ازادۍ راډیو د ازادۍ څپو کې پروګرام دی.
سلامونه تکل سه محترمه.
وعلیکم السلام.
مننه روغ وسیله اتمر صاحب تم سلام منو ما البته قبل مرما تم تاسو ته احمدی احمدی بغلانه محترم روغ وسیله
خراغلاست احمدی صاحب مهرباني وکي څه دی ویل لري
مننه البته تاسو کو پرشا خبره پدایش پر قبل کې عملو صدا وټل پدای اخبار چنيانو باندې تقریبا نو دمو ته مهرمانو خبر بل فاته بوله تقریبا نه داخلي مشروعات سمو ته شوي تاسو محترم تاسو هغه خلک یاستي سمون دا سالیو کاله ازیاتو کم نه جن تجربه کړی ته نه د خپل بشریت یو حکومت نه درلوده یعنی پټوله کې دا تاسو ما یو پښتون د اتمر صاحب نه یو اکیډمیک سړی دی خو سړی دا په دې اکلا نو موږ د دې داخلي جنگ د افغانستان یعنی ولایت په ولایت ولسوالۍ په ولسوالۍ قریه په قریه څه خبره نو پټوله کې چې ګورې موږ افغانان یعنی زیاتره وخت لري لته چې موږ د دې کې له باندې راځو یعنی زیاتره خلک موږ نه سو بیا ځان ته یعنی دا او دې حکومت خلک یې نه دا اوس ملمنو نو چې موږ دوی په تقریبا دوی ورته ځان ته پوهان ویل تقریبا د څه په ورګه چې چا ویل چې پلاړی صاحب بیا ځبې زلي دي چې دوبره زلي په ټول کې شګور افغانستان کې ډوړې ته بوت تاسو زه مختار موږ د دنیا له مزایو نه چې استفاده ونه کړای غیر مرګونه او غیر نه تقریبا ماجرات یعنی تقریبا ډیرو کړي دوه په دې اړه څنګه خلک چې راځي او مت راځنو یو تعداد به نړیوال قوانین به منن خو بیا به داخلي خلکو نه منل تقریبا د څه خلک څنګه وسره جنګیدل چې هغه قوانین چې دوی ته خرجان شو چې کوله مګر موږ چا نه منل نه په ټولو کې موږ تاسو ګورو سره د درته چې دا وره شي اوس دا عمل په تقل سي په کابل کې په دا هوټل کې په چدار اوس نو زیاتره وخت کې تاسو ویل چې داش په غاړه واښت نو څه یو نمبر کې تقریبا یو کزم مخالف وشي کوم یو لاس نمبر چې یو کار کوم بیا وایي ولا داش تا کار کوي نو په ټول کې چې موږ موږ راځي تر دې بیدار یا څه په سلا باندې نه خپل وطن لپاره یو چا خدمتونه کوي دا اوسنۍ حکومت چې راغله یو د پر خناري وي تکل چې محترم چې موږ هغه وکړو دا به وکړو خو بیا هم موږ د ټول ډیرو حکومتونه تقریبا خلک هم شاته ولادې په چا په سلا باندې چې موږ د افغانستان کې اوس موږ د تر باندې میږي او بل دغه مخکنی فوجیان تقریبا د اردو کسان تکل زرتا سي هغه ته اشاره وکړه محترم یعنی تقریبا موږ سره د ګوندیان دي غټ غټ دې دلودې نه مقامونه درلوده مګر اوس کور کې دي تقریبا ګرځي باندې ګرځي هغه بوخت دي دغه ټولنه کې نو یو تعداد خلک د څه ګوندیان د څه ظلم به کوي ګوندیان باندې هغه کو نه به زورول به خلک به ټکول او حل به نو هغه زیاتره الله له قوت لري تقریبا باجه ولا په شهادت ورسېدل ته و نو وطن دې متاسې وطن مال کوم چې یو تاکل سه محترم ته په موږ سره نو چې سبا ورځ شوټ موږ ولای وای تقریبا هغه خارجان سره غلي ولغه موږ ښه استفاده کړې وای په خپل ملت ولا سره کشته وای نه څه په څه باندې تقریبا دا ورځ دمه چې کېدل کړه اوس ته په دغه جمهوریت وخت کې به زمستاني عملیات وکړه به تاسو نو په دغه خلک دغه سن سره مخصوص سره ته دغه جوړ سره مخ میسي وای اوس موږ واره دغه حکومت چې ټول هي کې ونيسي دا وطن هم جوړ شي دا خلک اینده نسل به چې فرارونه کیه نه تقریبا دا دنیا لو باغنه معاشات هغه واخ دی مزه واخ دی
مننه احمدی صاحب سوالم لري یک ایواز نظر مخبل وای
او مننه البته ما سوال دغه داخلي مشروعات زیاتره وخت کې وای چې مشروعات وس کم د کغه وخت کم دا ما سوال
مننه مننه دې ته به حتمان اتمر صاحب جواب وای یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکون ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ازادي په صفو کې پروګرام دی
تشکر تکر صاحب سلامونه می قبول کا سلامونه تاسو تاسو د راډیو ټول کار کوم کو ریدوم کو تاسو
وعلیکم سلام
تاسو ټول امکارانو ته درنو ملمنو ته سلامونه کریم احمد ای پښتون یو د جوجان
قاری صاحب سلامونه په خیر اغلی هر کله راشي مهرباني وکي نظر لری پښتنه لری
تشکر پښتنه لرم نظر باور کوم د لنډه کوي
او مهرباني
تکر صاحب اصلا که چیر پر پس منظر ته وګورو دغه تتنا د حضرت عثمان صاحب د خلافت را ورسته بیا د حضرت علي صاحب په خلافت کې بيخي ډېر اسو دغه تتنا او دغه مشکل د مذاهب تر مابین او د افراد تر مابین د اوله څخه د خلفای راشدینو په دوران کې شرار روان دي تر اوسه پورې ان شاء الله تاسو درون یې مل لري اتمر صاحب کده تاریخ الانبیاء او تاریخ الخلفاء او د سیرت لوستي دا تتنا روانه ده د اوله تر اخره اوس پر اسو مشکل وطن ته چې دا پټه څنګه ګولېدلای شي او دا پټه باید څنګه ګول شي د دې پټنې مخکړې باید څنګه وشي اول خو مشکل دلته دی چې موږ د مشکل مخنیوي هغه وخت کوو چې پټنه رااله ما کوړته نو بیا دې زه مخنیوي کوم یا باید د دې پټنې مخکړې هغه وخت وشي چې پټنه زما کوړته نه راغلي پټنه چې زما کوړته رااله بیا نو مخنیوي مشکل دی بیا زه د سره غړوډې ما اورالو حساب ته دی بلې هو دا نظام ملت هم تر شا ولاړ دی واقعا لکه احمد نبی احمدی شو ویل ملت هم تر شا ولاړ دی، خو دلته ډېرو خبرو ته اړتیا شته. یو دوې بیې د نمونې په شکل درته ووایم. یو خو دغه نظام هغه نړیوال مشروعیت یې پر هر صورت کې لري که نه لري، په دې دغه نظام ته په کار دي چې د تېر جمهوریت د نظام څخه دوی زده کړه کړې وای او د دې فتنې مخکره یې په سرحداتو کې کړی وای. او بله خبره دا ده چې دغه د خوارجو ډله یا داعش ډله د دو قمندانان چې خلک یې په قتل ورسول نن هم دلته ګرځي. موږ یې پېژنو، په سلهاوو انسانان یې په قتل ورسول، چا محاکمه نه کړه، دلته ګرځي
د داعش ډلې قمندانان ګرځي.
یو بل دا ولې داسې نه کوي؟ دا زموږ سره نظر بندې، نو په دې حساب باندې د دې فتنې مخکرۍ نشي کېدلی. بل دې نظام ته دا پکار دي چې مسلکي افراد، تخصصي افراد، دا چې د هر چا وي، د هر قشر وي، د هر ملت کې فرق نه کوي، د هر ملت کې باید مسلکي افراد ځان سره ودروي چې یو سړی دشمن چې د لیرې را معلوم شي، دوی دونه مسلکي چې دشمن وپېژني، او په حالت کې د تحقیقاتو داسې مسلکي افراد دي چې دشمن د رنګ وپېژني، قاتل د رنګ وپېژني، نو بیا دوی د دې فتنې مخکرۍ کولی شي.
نو د اوس لپاره تاسو په طالبانو کې دغه وړتیا نه وینئ، دغه څه کسان نه لري چې فتنه لري وپېژني؟
دا چې کسان سیری مولا صاحبان دي، نور دي زه فکر کوم چې ته د اوس لپاره داسې افراد دوی نه لري چې داسې پولیس روزل شوي عسکر یا روزل شوي پولیس یا روزل شوي مامورین. موږ خپله دوی ته په جلسو کې ویلي دي داسې افراد دوی اوس نه لري چې دښمن د رنګ وپېژني یا دښمن د تحقیق وپېژني یا دښمن د زړه د درباسه وپېژني، داسې افراد دوی نه لري.
مننه. او یوه خبره چې تاسو مخکې خبرې کولې، زما پوښتنه مو ونورېده، تاسو ویلي چې په شاوخوا کې تاسو د داعش ډلې قومندانان وینئ، په همدغه شاوخوا خلکو کې چې ګرځي، دا رښتیا تاسو مثلا د مثال په ډول یادونه کوئ که مشخص کسان شته چې تاسو سهار یا بیګا یا ماښام ورسره وینئ، یا مثلا په هفته کې میاشت کې یو وار ورسره مخامخ کیږئ؟
تا پوښتنه ما ونورېدل، په هغه وخت کې شبکه خرابه ده، د شبکې د خرابوالي د عمل پوزیش غواړم. بلې، هو موږ خلک پېژنو، دا اوسې عسکر دغه چې مخکې دا ایشان وه یا په خوارجو کې وه، دغه اوسې د دوی دا اوس دلته ګرځي. ما سبه ویستلې، زه پښیمانه یم، زه بیا نه کوم. علما هم دلته ګرځي، په علماوو کې را ګرځي، او قومندانان یې هم موږ پېژنو چې ګرځي. دا که هر سړی ما وغواړي، دا ایډیا نه ده، ثبوت دی. ته به ووایه چې ته ایډیا که یې نهڅوک پرې ونه مني، که څوک را سره مني که نه را سره مني، موږ یې پېژنو. نوم اخیستل یې ستاسې په راډیو کې ښه نه ګڼم، ولې د هغو نماینده نهشته. موږ یې پېژنو چې پلانۍ دی. دا داعش چې درځاو قوشتېپې ته راغی، د جوزجان د ولایت په سلهاوو انسانان یې په قتل ورسول، خپله امارت اسلامي 15 ورځې د دوی سره جنګ وکړ، وینیوله، هغه نیولې، بیا څه کړه، هغه چې دولت ونیوله هغه هم د طالبانو لاسته ورغله. یو هغه محاکمه نه شوه، نو چې محاکمه نه شوه، دا به دلته ګرځي په مرور د زمان به بیا سر راپورته کوي.
کور مو ودان. ډېره زیاته مننه قاري صاحب چې خبرونه تراغلی او برخه مو واخیسته. اتمر صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته د مخکینی اوریدونکو متوجه و چې وایي د مشروعیت خبره ده، وایي چې د افغانستان تیرو حکومتونو یو هم مشروعیت نه درلود، نو تاسو ولې له طالبانو نه حتمی غواړي چې مشروعیت ولري؟
ګوري، صحیح خبره ده. زه احمدی صاحب ته سلام احترام وړاندې کوم، او زه موافق یم سره په دغه وڅلوېښت کلونو کې هیڅ نظام داسې افغانستان کې حاکم نه شو چې هغه مشروعیت درلودلی. یعنی که قانون هم درلوده، که پارلمان هم درلوده، هغه ټول تاسو شاهدان یاستئ چې دا په لاس وهنې او تقلب و په دغه خبرو باندې و. د هغه نه مخکې د داود خان 15 دوره هغه هم یو نوه دیکتاتوري دوره وه. زما خو هغه وخت کې یادیږي، ما هغه وخت کې کار کوو، نو لیکن هغه دیکتاتوري داسې نه و چې هغه په خلکو باندې ظلم وي. هغه دیکتاتوري د یو عادل رئیس جمهور دیکتاتوري و، زړه سوان دی. یعنی داود خان دیکتاتور و، لیکن په ولس و خلکو په دې باندې زړه سوان دی. یعنی هیڅ معامله دې نه مانه چې هغه د خلکو د ګټو برخلاف شي. دغه نمخ کې د ظاهر شاه دور او د ظاهر شاه دور په اول وختونو کې مثلا د هاشم خان د شاه محمود خان دوره کې دوی صدر زمان او ګیر ظلم په خلکو باندې وشول، بندیخانه همداسه ډکې وې، خلک اعدام کېدل، وژل کېدل. به وروسته وروسته دوی ورو ورو دغه حکومت دوی مشروطه کړ، په مشروطه کې بیا ملکي صدر زمان راغلل، په هغه کې بیا د هغې ډیموکراسي ډېر ځلانده یو دوره وه چې په هغه وخت کې تقریبا تر یو حده پورې د هغه
د دې خپرونې وخت لږ کم پاتې دی که دا خبرې له تاریخي مسایلو نه نن ورځې ته متمرکزې کړو، فکر کوم چې اسانه به شي بحث. ډېره بښنه غواړم اتمر صاحب.
نو د پښتون صاحب تفسیر یو خبرې هم صحیح خبرې دي، یعنی طالبان څه دا په کار ده چې د دغه جمهوریت د حکومت د دولت نه یا د دوی د حکومتداري نه دوی زده کړه کړې وي، او دا من حیث یو تجربه دوی خپل سره ساتلی وی او دا یې په کار اچولی وی. نو دا ډېر ښه خبره ده چې دغه د طالبانو حکومت هغه خپل طرز فکر په خلکو باندې تحمیل نه کړي، د اسلام نه دغسې توره جوړ نه کړي چې خپله یې پرې هر کار کوي او د خلکو په ګیره یې نه نواسي. یو مشروع حکومت دوی کولی شي چې د افغانستان اوسني ستونزو ته د پای ټکی
منل. ډېره زیاته مننه شنواره صاحب. دلته یادونه وشوه چې د جمهوریت د وخت له ناکامیو یا په امنیتي برخه کې له ناامنیو نه دلته یادونه وشوه چې باید طالبان درس واخلي. اوس خو خبره تیر هم ده، نو جمهوریت پرزیدلی او موږ هیڅ هم نشو کولای په هغه وخت کې، مګر که یوه مقایسه کوي، یوه حقیقي مقایسه. اوس خو ذاتي تاسو د تبلیغاتو وظیفه نه لرئ، په حکومت کې نه یاست، مګر که یوه حقیقي مقایسه د امنیتي پلوه وکوي، نو هغه ستاسو ناکامۍ څه شی وي چې باید د طالبانو حکومت درس ترې واخلي؟
په خیر وې چې تکل څه تاسو وګورئ، دلته ډېر سړي چې مونږ ډېر په واقعي ډول باندې بربندو او د ولس سره شریکو، حتی که د جمهوریت په وخت کې هم مونږ دندې درلودلې، که په تبلیغاتي برخه کې وي یا په نورو برخو کې وي، مونږ هر کوم واقعیتونه چې هغه د خپل وخت سره د ولس سره هم شریک کړی، هم دا غوښتنه هم درلوده. د دې په خاطر چې مونږ د سیاسي ډلو ټکرو پورې تړاو نه درلوده، من د افغانستان د وسوال پاوز پورې تړاو درلود، اول تم د قران دي مشان باندې د خپل هواد او د خپل ملي ګټو لپاره سوګند یاد کړو. تاسو ګورئ د افغانستان د غناخوالې کومه کورنۍ کړي ته وګورو، بهرنۍ کړي ته وګورو، نو دا جلا جلا بحثونه دي. مشخصا د امنیت په برخه کې تاسو ګورئ چې په هواد کې چې جګړې او په هغه جګړه کې هم توریستي ډلې، مختلف ډلې، سیمایز ډلې، نړیواله ډلې په هغه کې زی داخلي، نو په هغه کې د امنزم تامینول یا د بشري امنیت تامینول اسانه کار نه دی. په ټوله کې زموږ په جمهوریت کې لوی امنیتی ګواښونه د تروریستي ډلو د خوانه وو، چې د تروریستي ډلو د لپاره هم طالبانو زمينه مساعده او لو طالبانو خپل هم دغه عملیات تر سره کول. موږ نور جنایي جرمونه درلودل چې دغه کچا نسبت د طالبانو د اوسني واکمنۍ نه ډیره ټیټه وه. بل تکه ده تاسو ګوري د رقم د امنیت ادعا چې کیږي، دغه یو کاذب ادعا ده. ته د یو ولس ټول حق او حقوق ورنواخ له وای چې ما تاسو صدیقي امنیت تامین کړی، نو بیا هغه امنیت خو په حاضرې کې هم امنیت نه څوک شکونه کوي، نه څوک زورین او عدیده ده. په عدیرا کې چې څوک حق ونه لري په یو ټولنه کې یا په یو هیواد کې چې څوک د خپل شخصي حریم حق مسؤون نه وي، مثلا د یو چا تلیفون مسؤون نه وي، د یو چا کور مسؤون نه وي، د یو چا ذهن مسؤون نه وي، یو څوک د خپل دندې ترسره کولو لپاره امنیت ونه لري، د خپل حق د اعادې لپاره غږ پورته نشي کولی، آیا تاسو موږ تاسو په کوم اساس باندې کولی شو چې دې ته موږ امنیت وایو؟ تاسو وګورئ، موږ امنیت هغه ته وایو چې یوه ټولنه په پخلاینه کې او په سوله کې ژوند کې سره په ګډه او په ګډه باندې د امنیت د تامینولو لپاره ژمنتیا ولري او قراردادونه سره لاسلیک کړي. د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې کورنۍ جګړې رامنځته شوې دي. تاسو ګورئ تاسو د امریکې په متحده ایالاتو کې عربي هیوادونو کې مثلا په اروپایي هیوادونو کې په دغه ټولو کې جګړې رامنځته شوې دي، کورنۍ جګړې دي، د هیوادونو ترمنځ جګړې دي. ولې کله چې د سولې پایلې ته رسیدلې دي، سوله او پخلاینه رامنځته شوې ده، د هغې نه وروسته هغه قراردادونه رامنځته شوي، هغه توافقات رامنځته شوي دي چې په هغې کې لومړنی عنصر یې امنیت دی. په دې چې د امنیت پرته منګه د دې نورو سکتورونو د پاره د پرمختګ
کورمه
برابرولای.
ډېر زیاته مننه. یو د خبرونې تر پای پورې ډېر کم وخت پاتې دی. مخکې لدی چې ورسته خبرې لتا سو دوه خغلو ملمنو سره وکړو، د افغانستان د پرزیدلې جمهوریت نظام د ملي امنیت د شورا د ویان رحمت الله خنای ویان البته رحمت الله اندر د دوی خبرې هم ما د همدې موضوع په تړاو اخیستې دي. دوی وخت نه درلود چې راشي او په خبرونه کې ګډون وکړي چې د دې تاسو وړاندې کیږي. بیا به خپل باسته په لاندو ټکو سره دوام ورکو.
د عائشة نور نیابتي او افراطي ډلې په سیمه کې د څو دلایلو لمخ پیوړی کیږي. لومړی خلام په سیمه کې د زبر ځواکونو تقابل او سیالي روانه ده، او معمولا زبر ځواکونه یو دی بل په زید باندې نیابتي ډلې تمویلوي، او بل لا هم په سیمه کې افراطیت ترویج کیږي او تبرئه کیږي. که تاسو فکر وکړئ د کرخو د فرضي کرخې دواړو غاړو ته مدرسې تر ډېره بریده د طالب علمانو په ځای باندې جنگیالي روزي، د مدرسې ډیری فارغان یا له افراطي ګروپونو سره یو ځای کې یو یا په ټولنه کې د افراطیت تبلیغ کوي. له بده بخته د مدرسې نصابونه او چاپیریال داسې داسې فارغي پلاشور ډول باندې جنگیالی وي، او یا د نیابتي جګړې د حقانیت او د مشروعیت لپاره شرعي دلایل وایي او تراشي. بل دلیل دام د سپسیمه کې په تیر بیا په افغانستان او پاکستان کې د رژیمونو یا حکومتونو سړي د استبدادي دي، اصلا ملي حاکمیت نسته، ولسونه د خپل حکومتونو په خوا کې نه دی راټول سوي. اجتماعي بی عدالتي، فقر او جهالت عام دي. دا ټول هغه اسباب او لاملونه دي چې ټولنې افراد افراطي ډلو او ډلګیو تسوق کوي. د دې دلایل لمخې طبي خبره د سپسیمه کې به داعش او بل هر افراطي ډله پیوړی کیږي.
د افغانستان د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې. اتمر صاحب، د خبرونې د ورستۍ برخه په لنډو خبرو کې رانغاړو. دلته هم یادونه وشوه، خغلی اندر هم یادونه وکړه د مدرسو، او تاسو هم مخکې په خپلو خبرو کې ویل چې دلته مدرسې دي او استخباراتي فعالیتونه دي چې د ماشومانو ذهنونه مینځل کیږي او دوی په د حملو لپاره تیاریږي، بیل دې چې کوم ایدیولوژي ولري، بیل دې چې فکر ولري. دغه عربي هیوادونه چې تاسو ویلې چې د دوی لپاره دوی تمویلوي، دا د دغه په مرسته کیږي. یو سوال چې زما په ذهن کې دی، او خای د ډیرو نورو کسانو په ذهن کې به هم وي، دا دی چې مثلا یو ماشوم، یو دیرلس، څوارلس، پنځلس، اتلس، شل کلن ماشوم، ځوان، د ته څنګه قناعت ورکول کیږي چې مثلا هغه مسلمان دی یا د یو مسلمان هیواد په کوڅه واټ کې ورسره ته حمله وکړه، او هغه پیسې به هم خارجیانو بهرنیانو ورکړی وي، دغه ماشوم څنګه آماده کیږي د دغه ذهنیت لپاره؟ بیا په همدې مسله زه غواړم چې د شینواری صاحب نظر هم واخلم. مهرباني وکړئ.
ګوره ښه خبره ده، تاسو شهره وکړو خپله اندارم دا خبره وکړه. زه هم همدغه سوان چې دغه یو طرز فکر دی، د هوس چې دغه مکتبونه مدرسو ته تبدیلیږي، دا په دې معنا دی چې د دغه نوي زلمیانو او د دغه هلکانو یا د دغه کسانو چې دوی په دغه مدرسو کې درسونه وایي، د دوی ذهنونه باید د دوی تر کنټرول لاندې، یعنې هغه څه ذهني چې هر څه دوی خپله تصور کوي په هغه خواته د لاړ شي، دوی د نورو برخو د مطالعاتو نه محروم ساتل کیږي. کتابونه د بازارونه ټولیږي. تاسو ګورئ په هیڅ هیواد کې داسې نه ده شوی چې تاسو کتاب د بازار نه ټول.
نه نه نه، مطلب مې دا دی چې هغه میکانیزم یې څه ډول دی، دغه ځوان څنګه راغوښتل کیږي، څنګه ورته ویل کیږي، په کوم ځای کې او څنګه؟
ګورئ دوی ډېر اساسي فکر کړی په دې معنا چې په دغه سن کې د ماشوم یا د د دارلاس کلان یا دولاس کلان نیولای تر پنځوشت کلانه پوری دا سند د زلمیتوب سند دی او د احساساتو سند دی. هغه څه خبرې یا په اصطلاح مغشوي دوی سره ترسره کیږي چې دوی صحیح تفکر نه لري په دې باندې په دې باندې دوی فکرونه کوي چې دا سړی مسلمان دی که کافر دی، دا زما ورور دی که زما همسایه دی، دا زما هیوادوال دی که بېګاله دی. نو دغسې مرحلې ته دوی هغه مخشوي کوي، بیا هر څه چې دوی غواړي پې ترسره کولی شي او د دوی فکر هم هغسې دي. لکه چې اوس په تېر وخت کې مونږ دغه فکر لیدلی، مثلا په افغانستان کې حزب ډیموکراتیک دغه فکر درلوده، او تاسې که د هغه تاریخ وګوري یا په هغه وخت کې که ستاسو په یاد شي وګوري، عین همدغه شی چې نن طالبان کې هغوی په پنجاواشتو پنجاواف کلمې کې عین همغه کار هغوی کو.
کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. او شینواری صاحب، تاسو د افغانستان د جمهوریت پر مهال د نظام د امنیتي ادارو ویان وست، د ادارو د مشرانو او د امنیتي ادارو تحقیقونه او راپورونه او د تحقیقاتو نتایج به مهم حتما کتلی وي. داسې نښو سره مخامخ شوي چې دغه ځوانان څنګه مغزونه مغزه مینځل کیږي؟
په خیر وي سي ټاکل څه دا ګور یو ډیر روښانه پالیسی ده تدریسي دلو په ټولو کې چې په هغه ټولنه کې چې دوی حاکم کیږي یا په هغه سیمو کې چې دوی حاکمیت ترلاسه کوي، هلته دوی فقر او بې سوادۍ ته لمن وهي، چې دغه دوه عوامل د ځوانانو د جلب او جذب باعث کیږي. او په دغه فضا کې په دغه صحافت کې د دوی لپاره د دې زمينه مساعدېږي چې یو ځوان کافي سواد ونه لري، کافي پوهه ونه لري، او کورنۍ او چاپېریال یې د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېواني. نو د هغوی لپاره یوازینۍ لار دغه ده چې د تدریسي ډلو قرباني شي. اولته هم دوی ته د هغه شستشوی مغزي په برخه کې داسې تبلیغات، داسې فلمونه، داسې انځورونه او داسې تصاویر وړاندې کوي چې د هغوی ذهنونه منحرف کړي او واقعا د پرمختګ په مقابل کې، د پوهې په مقابل کې او د سوکالۍ په مقابل کې هغوی آماده کیږي، او تر دې حده پورې چې بیا د انتحار او د انفجار لپاره دی.
دا په مدرسو کې دغه فلمونه یا دغه درسونه چې تاسو وایئ، دا په مدرسو کې ورخودل کیږي؟ کله مدرسونه د باندې بهرانیان دي که کورنی کسان قومندانان دي، دا څوک دي دغه کسان؟
دا مختلف پروسې لري. لومړی سر کې خو چې هغه مدرسې، هغه تهداب دی یا بنسټ دی چې یو څوک چې لیواله کیږي چې مدرسې ته لاړ شي د په کوم حساس باندې په مدرسو کې به دوه ارزول کیږي. به د مدرسو نه به ځنګړي د خونه او روزنه مراکز لري، د تبلیغ او ترویج مراکز لري. دا نه وګد مهاله تقریبا د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې یو پروسه لري چې په هغه پروسه کې به یو کس دې ته اماده کیږي چې هغه په هر ډول شرایطو کې وشي کولای چې هم انتحار وکړي، هم انفجار وکړي، او هر ډول درستی عملیات لپاره دوی چمتو شي. بیا نو ځینې داسې دي چې د هغه د داسې ځانګړي مراکز هم دوی لري چې په هغه اکثریت په پاکستان کې دي، او د روسي ډلو ټپلو اساسي مراکز تر اوسه پورې هم پاکستان کې دي، او هم یو تعداد تقریبا د جمهوریت په وخت کې ته د مراکز ایران ته انتقال شو.
اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، که ډېر لاند راته وایي چې په افغانستان کې دغه سي مرکزونه شته؟
متاسفانه چې دغه سي مرکزونو د جوړېدو ټاکل شته، ولی عملا تر اوسه پورې دغه مراکز نه جوړ شوی، ولی مدارس جوړ شوی چې د هماغه مراکز لپاره د بشري ظرفیت د جوړولو لپاره ور باندې کار کوي.
دلته هم لکه څنګه چې تاسو مخکې ادعا وکړه، د داعش ډلې کسان شته په دې مدرسو کې چې ماشومانو ته، ځوانانو ته، نویو زلمیانو ته درس ورخی دي انتحار او د افراطیت؟
وګورئ، په دې برخه کې د داعش او نورو تروسي ډلو ترمنځ کوم توپیر نشته دی. هغه پروسه یو پروسه ده، فقط د داعش هغه دومره ځانګړتیاوي لري چې د هغوی وحشت او دهشت او هغه د عملیات او چټکتیا د نورو ډلو نه اضافه ده. نور ټول کرنې او پروسی ورته دي.
کور مو ودان، ډیر زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ په څپو کې پروګرام مو اوریده. په دې خبرونه کې را سره میلمانه وو د پرزیدلی جمهوری نظام پر مهال د وسلوال پوځ ویان پخوانی جنرال اجمل عمر شینواری، او په برلین کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر. له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه د دې خبرونه د اوریدو لپاره را سره وي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ رادیو پاتې خبرونه واوري. زه احمد تکل، له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بیا د خدای پامان.
وطن سانه جنات و محبوبه پکیو سیگی افغانان خستا گلونا افغانان خستا گلونا سخی جان زیارت با اوکلو و محبوبه من با بیادوالا دهیرات پلو رزونا دهیرات پلو رزونا خربوزو وطن بغلانده و محبوبه خواگا مره با لورده کونا رولونا لورده کونا رولونا ساکی تیرا اونا کافی ساکی تیرا اونا
پروان پشیر دنا ارناشی بلالیا یاسو شبا بده خون دوست دن کمونا خون دوست دن کمونا
امروز فرحاتا بده بوزو محبوبه باز نکشت از زمان ویاله تاریخونا ویاله تاریخونا
روزگان قندار قسمان گندی بلالیا به پرتی که بده کول در صحبتونا کول در صحبتونا
جوزو فریاب تا 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 با واخلما توفی توفی حوصو خاتونا تا تا با واخلما توفی گران لوگر تا با دیبوزو و محبوبه اندیانو بهمو کلو دیدنونا بهمو کلو دیدنونا
بسار پلوم سمر خوندی ملالیا خودست خور بنده میمای سلامونا میمای سلامونا
خوستو زابل میرا پایا شو و محبوبه با بدخشان کشت دی رنگا رنگ لالونا او رنگا رنگ لالونا